سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شي د خبري خبرونه تمو فريده سيال د شمس الحق تازه ده د کوربتوب ستړي مشه کوبه پیله په خبرونه کو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی دی. د راپور له مخې اسلام آباد سردار احمد شکیب ته د تورخم د نښتې او په چترال کې پر پاکستاني پوځیانو د برید له امله اعتراض کړی دی. پاکستان وایي چې د چهارشنبه په ورځ په چترال کې پر پاکستاني پوځیانو هغه وسلوالو حمله وکړه او څلور عسکري وژل چې د افغانستان له خاورې چترال ته داخل شي وو. په تورخم کې هم په همدې ورځ د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ترمنځ خدا وشو چې له هم د تورخم ترانزیتي لار بنده ده. بل لور ته د طالبانو سفیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي آصف علي دراني سره کتلې دي او له هغوی غوښتنه دي چې د تورخم لار دې پرانیزي. له تیرو څو ورځو راهیسې د تورخم دروازه پاکستان سره تړلې پاتې ده او په زرګونه کسان د کرښې دواړو لورو ته بند پاتې دي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 1,000,000 ماشومان او میرمنو ته د هغو خوړو د کمبود سره خبر ورکړی دی چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره پکاريږي. د خوړو نړیوال پروګرام د خبره په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې ده. یو ورځ مخکې تر دې د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د برخې مسؤل وحید الله مانی ازادي رادیو ته وویل چې کمرستي ورسره ونیول شي په ژمي کې به د لرو پرتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستي کونډې کوي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د باندې خبره 15,000,000 افغانان له سخت لوږې سره مخامخ دي، خو له لویې سره د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 9,000,000 افغانان بیړنیو مرستو ته ضرورت لري. په مراکش کې زلزلې په لسګونو کسان وژلي او په سلګونو نورې ټپیان کړي دي. د مراکش دولتي ټلویزیون نن د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په وینا خبرو کړی دی چې د تېرې شپې د زلزلې له امله لږ تر لږه 960 تنه مړ شوي او 622 تنه نور ټپیان شوي دي. د خبر له مخې ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د مراکش چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د پلټنې د عملیاتو په ترڅ کې ښایي څرګنده شي چې نور تلفات به هم اوښتي وي. د امریکا د متحده ایالاتونو د زلزلې پیژندنې ادارې په وینا د زلزله د ریختر په کچه 6.8 درجه و. افریقایي ټولنې چې 55 غړي هیوادونه لري نن د نړۍ د 16 سترو صنعتي هیوادونو یا جیشل غړیتوب ترلاسه کړ. د هند صدراعظم نندرا مودي په نوې ډیلي کې د جیشل غونډې د پرانیستو پر مهال د افریقایي ټولنې د غړیتوب هرکلی وکړ او ویل چې نن د نړۍ د ستونزو د مخنیوي لپاره ګډو نړیوالو هڅو ته ضرورت دی. د جیشل په غونډه کې د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ په ځای د دغه هیواد صدراعظم لی ګینګیانګ او د روسیې د ولسمشر په ځای دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف برخه اخیستې ده. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به تر ډیره د نړۍ پر اقتصادي وضعیت او اقلیمي تغییر تمرکز وشي. او امریکایي چارواکي وایي متحده ایالاتونه به ښایي د لرې واټن ویشتونکو تاکتیکي توغندیو سیستم اوکراین ته ورکړي. دا سیستم چې د اټک امینس په نوم یادیږي تر 300 کیلومتره پورې هدف وشتلی شي. دا تر امریکا امینس توغندیو چې اوس اوکراین ته د روسیې پر ضد په جګړه کې ترې استفاده کوي لرې واټن وشتلی شي. کیف له څو میاشتو راهیسې له واشنګټنه دغه ډول توغندیو ترلاسه کولو په لټه کې دی. تاسې خبرونه واوریدل، وړاندې درته د مطالب لرو. د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د نښتې له امله د تورخم دروازه نن د څلورمې ورځې لپاره هم تړلې پاتې ده. دا چې په سیمه کې اوس مهال څه ډول وضعیت ته وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. نن په افغانستان کې د احمد شاه مسعود د وژل کېدو 22 کلین دی.
دا چې امریکا افغانستان ته راغله او دلته شل کاله پاتې شو، دا د یو مخکینی پلان تر مخې ترسره شوی.
دا چې د احمد شاه مسعود مړینه او وژل کېدل د امریکا راتګ سره په افغانستان کې څه تړاو لري وړاندې په راپور کې به یې درته ووایو. په دې اړه به هم سره راپور واورئ چې هند نن او سبا د جیشل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي کوربه دی. چې په دې سرمشریزي کې کوم هیوادونه ګډون لري، پر کومو مسایلو خبرې کوي، دا درته په راپور کې لرو. دا به هم راسره واورې چې ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په هند کې د یوې سترې نړیوالې پروژې اعلان وکړي. چې دا پروژه به څه وي په دې هم درته وروسته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته، ملتیا غواړم.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه. د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ د نښتې لامل د تورخم دروازه نن د څلورمې ورځې لپاره هم تړلې ده. د تورخم دروازې د بندېدو لامل دواړو لورو ته لسګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټرې بندې پاتې دي. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ مسؤلین وایي چې دغه دروازې د بندېدو لامل افغان سوداګرو ته اقتصادي زیانونه اوښتي او په تازه میوې بار لسګونه موټرې له تورخم جلال آباد ته بیرته ستنې کړي او خاوندانو یې د خرابېدو لویری تازه میوی او ترکاریانی پنی مبایا پلورلی دی. تفصیل لسی میوی دی راپور که
په ټولنیزو رسنیو په دیخ پرې شوی ویډیو کې ښکاری چې د جلال آباد خار د میوي او سبزی په منډی کې لزګونه په تازه میوي او ترکاری بار موټر ولاړی دی او خاوندانی د خرابېدو لویری په خلکو په نیمه بیا پلوري. د افغانستان د تازه میوي د مارکیټ مسولین هم مني چې په تازه میوي بار لزګونه موټر د جلال آباد منډی ته ستنی کړي او د لیلام په بیا یې پلورلې دي. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ رئیس اختر محمد احمدی ازادي رادیو ته ویل
اته کرایې موټر خدامې تاجران
ان زموږ سوداګرو د موټرو کرایې هم تری پوره نشو کړای، ځکه ټول مالونه په نیمه بیا وپلورل. کډاله رحمداسه تړلې پات کیږي، په اوس وخت کې به زموږ باغدارانو او دهقانانو ته ستر اقتصادي زیان وي.
شاستان متضرر میشن.
د جلال آباد خار یو شمیر اوسیدونکو هم وایي چې د تورخم دروازې لبندې دوه وروسته په تازه میوې او تازه ترکاری بار موټرې جلال آباد ته راستنی شوې دي. د دې خار یو اوسیدونکو کامران سمسور ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې وویل
زمونږ دوستر ګول لیدل حال داسې ده چې هغه موټر چې تازه میوې بار کړې وي د جلال آباد خار میوې منډي ته راغلي دي. کوم شایان چې دوی بار کړي ول کانګور شو، خټکی شو او نور داسې تازه میوجات او غوي دلته په نیمه بیا باندې پلوري، ځکه چې د میوې د خرابېدو امکان زیات دی.
خو د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د پیښور خار یو وسیدونکې مشرف افریدی بیا ازادي راډیو ته وویل چې دلته د تازه میوې په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستان نه ورول کیږي بای خورا لوړې شوې دي.
مخکې به ټماټر چې کم دی کیلو هغه په 150 روپی وو، هغه ټماټر به تنن په 1500 په 1500 روپی کیلو اخلي. همدا شون ته انګور چې کم دی هغه وو 200 کیلو په کیلو لا ورسېدلو. همدا شون ته پټاکی وو هر یو شای چې کم دی ګرون شوای دی او د غریب سړی دی واسا چې کم دی هغه بالکل بهر شوای دی. مونږ دا غوړو چې دا ګیټ د درې شي.
د تورخم دروازه د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د غلطه د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ تر یوې وسلوالې نښتې وروسته وتړل شو چې نن د څلورمې ورځې لپاره لا هم تړلې ده، چې له عملی دواړو لورو ته سلګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار لارۍ بندې پاتې دي. په مسافرو کې ناروغان، سپینګيري، خزې، ماشومان او د راپورونو پر بنسټ دوه جنازې هم شته چې افغانستان ته د اړولو هڅه کیږي، خو پاکستانی لوري ورته خپل وطن ته د وختو اجازه نه ورکوي. په تورخم کې دواړو لورو ترمنځ وسلواله نخته د یوې پخوانی امنیتی پوستې د جوړېدو په سر رامنځته شوه. که څه هم په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیساری مسولینو په دې نخته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسی وګړي د وژل کېدو پخلی کړی و، خو ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې نخت له امله د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. ویل شوي چې د تورخم بلې غاړې ته یو پاکستاني سرتیری او یو ولسی وګړی هم د دغه نخت له امله ټپیان شوي، خو په رسمي ډول پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. پندې حال کې په تورخم کې وی با خبره سرچینی نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې نن بل پلازمینه کابل یو پلاوی د خبرو لپاره تورخم ته ورسیږي، ویل شته چې خبرې د دروازې د خلاصې دوله مل شي. اخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې اوس مهال د طالبانو د حکومت لوري اداره کیږي په خپل ایکس ټولنیز شبکې 13 ورځې لیکلی چې دغه سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د تورخم او اړوندو موضوعاتو په اړه افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره کتلی او د تورخم دروازې د بندېدو عمل ولسی وګړو او سوداګرو ته رسیدلی زیان پاړې ورسره خبري کړي. 13 ورځې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دي زهرا بلوچ په یو خبری کانفرنس کې د تورخم دروازې پاړه دی وی پښتنې په جواب کې وویل چې په پاکستان کې د نن نه د نامنوي پیخي اندېخنی او پرمختګونه د پولي د تړلو او خلاصېدو لامل ګرځي.
و موریدل چې د ترخم دروازه د څلورې مورز لپاره هم تړلې پاتې ده. خو د ترخم دروازې بندول افغان سوداګرو ته څومره زیان اړولی؟ زموږ همکار خاطر پردیس مرکی په سر کې دغه پوښتنه له افغان سوداګر او اقتصاد پوه عبدالبصیر رښتینه کړې ده.
عمومی ډول موږ نسبو کولی چې متاسفانه دا پیښه سوې ده، دا دروازه بنده ده او په هر ورځ چې تیریږي په میلیونونو افغاني و د تاسو تجاران او بزګران متضرر کیږي. اصل موضوع دا ده چې دا لومړی ځل نه ده چې پاکستان د افغانستان د صادراتو په بخش کې داسې ستونزه جوړوي یا خندونه جوړوي. دا د کلونو راهیسې دا لړۍ روانه ده او هر وخت چې د افغانستان د محصولاتو د زراعتي محصولاتو وخت رسیږي یا فصل رسیږي د میواجاتو یا تربار، نو تاسو پیاد لرئ چې همیشه پاکستانیان خند او یا ستونزه په مرز کې جوړوي او ترانزیتي مشکلات افغان لوري ته جوړوي چې هر کال موږ په میلیونونو افغانۍ له دې وجې نه متضرر کیږو. خب اساسي بس دا ده چې پاکستانیان ښه پوهېږي چې زموږ تربار یا میوجات ښه مارکیټ پاکستان کې لري.
رښتیا صاحب، که دا وضعیت همداسې دوام وکړي څومره زیانمنونکې پایلې به ولري افغان سوداګرو ته یا په ټوله کې د دواړو خواوو سوداګرو ته؟
افغانستان اوس مهال هغه عمدهترین صادرات اجناس چې در محصولات زراعتي ده، یعنی موږ عمدهترین صادراتي توکي چې لرو هغه د زراعت محصولات دي. نو زه فکر کوم چې پخوا هم دا ستونزه وو، اوس هم دا ستونزه ده. پخوا چې دا ستونزه ډېر زیاته شو نو پخوانی حکومت نو د بدیل لاره باندې کار وکړي چې هغه چبهر بندر وو او هوایي دهلیزونه وو چې هندوستان ته موږ خپل تربار لیږله. اوس متاسفانه چې هغه چابهار موضوع هم پاتې شو او د هوایي دهلیزونه خبر هم تر اوسه نشته ده، نو له دې وجې نه ده چې پاکستانیان ډېر کوشش کوي چې همیش د تجارت او د افغانستان د صادراتو لپاره یو خند جوړ کړي. دا لړۍ که دوام پیدا وکړي متاسفانه چې زموږ زراعت، زموږ دهقان، زموږ تجار، زموږ بزګر ډېر زیانمن کیږي.
رښتیا صاحب، د دغه وضعیت د حل لپاره څه کول پکار دي په اوس وخت کې ستاسو په نظر باندې؟
زه فکر کوم چې د یو بندر باندې یا یو مسیر باندې اتکا کول د ما فکر د اشتباه ده. موږ کوشش وکړو بدیل لاره ورته پیدا کړو، لکه بندر چابهار یا نورې وادو یا هوایي دهلیزونه. دا یو بحث ده. بله بحث چې ډېر مهمه ده هغه دا ده چې موږ د خپل محصولاتو یا تولیداتو لپاره پښې او بازاریابي نور هیوادو ته وکړو او خپل تولیدات او خپل محصولات معیاري او استاندارد کړو. اوس وګورئ په نږدې هیوادو کې یا زموږ نور ګاونډي هیوادو کې زموږ د افغانستان د اتشه تجارتي هلته شتون لري. دوی وظیفه څه ده؟ دوی وظیفه عمدهترین وظیفه یې دا ده چې د تجارت لپاره تحصیلات برابره کړي او د افغاني تولیداتو لپاره بازار پیدا کړي. نو اوس دا اتشه تجارتي د مسؤلیت لري چې هلته د افغانستان محصولات لپاره بازاریابي وکړي او دننه په افغانستان کې حکومت او تجار او نور کسان چې د اقتصادي حوزه کې فعالیت لري هغوی کوشش وکړي چې د نورو هیوادو معیارونه او استانداردونه پوشي او په هغه مطابق دننه تولیدات
سنبال کی هوایار کی او نور هوادو ته مش صادرات وکړو. خطر پردیس و چې افغان سوداګر او اقتصاد پوه عبدالنصیر رشتی سره د ترخم دروازې د بندیدو په اړه د هغه اندېښنې پوښتلی وي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به هم د نړۍ یو بل مطلب در سره واخلو. نن هند نن او سبا د جی شل یا د نړۍ د شلو سترې اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي کوربه دی. په هغه بلنلیک کې چې د هند ولسمشرۍ لوري د دې سرمشریزي میلمنو ته استول شوی، هغې ته د هند پر ځای د بهارت ولسمشر لیکل شوی دی. دې مسلې په هند کې مخالف او موافق عکس العملونه راپارولی دي. ورزو تفصیل په دې کې اورو.
وروسته لدی چې د صدر اعظم نریندرا مودی په مشرۍ د هند حکومت د جیشل د سرمشیزي په بلنلیک کې د هند پر ځای د بهارت نوم وکاراوه، په دغه هیواد کې موافق او مخالف غبرګونونه وپارول. هند ته په هندي ژبه بهارت وایي. په هغه بلنلیک کې چې د جیشل د کوربه هیواد د ولسمشر دروپادی مورمو له لوري استول شوی، هغې ته د بهارت ولسمشر لیکل شوی دی. اغلی مورمو هم د صدر اعظم مودی پشان د واکمن جنتا بھارتا گوند غړی ده. که څه هم په هند کې اصلي واک د صدر اعظم په لاس کې دی، خو د بیلابیلو هیوادونو مشرانو ته د بدن لیکونو د استولو پشان په تشریفاتي چارو کې د ولسمشر نوم راځي. دا کار په داسې وخت کې شوی چې په هند کې اوازې دي چې واکمن ګوند هڅه کوي چې د هیواد نوم په بهارت بدل کړي. د ګوند نوم بهارت یا جنتا هم له بهارت سره تړاو لري. د هند پر ځای د بهارت د لیکلو په خاطر د اپوزیسیون ګوند مشانو پر بی جی پی یا بهارت یا جنتا ګوند توندې نیوکې کړي دي. خو په دې منځ کې د هند نامتو فلمی ستوري امیتاب بچن په خپل ایکس پاڼه کې په بهارت د هند د نوم د بدلېدو زمینی ملاتړ کړی دی. د په هندي شبکشلی بهارت ماتا کې جی، یعنی پر بهارت مردی سلام وی. د همداراز یو درې رنګه ایموجی او سور بیرغ خپل پوست سره زیات کړی دی. د امیتاب بچن دا پوست په نیم ساعت کې 10,000 لایکونه ترلاسه کړل. خو په همدې منځ کې ځینو پوښتنه کړې چې امیتاب بچن ولې دا پوست کړی دی. د هند په اساسي قانون کې یوازې په لومړۍ ماده کې د بهارت کلمه کارول شوې، نور په ټولو برخو کې د هیواد ته د هندوستان کلمه راوړل شوې ده. پخوا څو ځلې هڅه شوې چې د هند نوم په بهارت واړول شي، خو د هند محکمې په دې اړه له پریکړې ډډه کړې ده. هند شنبه او یک شنبه په ورځو د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو او اروپایي اتحادیې یا د جیشل د سرمشیزي کوربه ده. حاضر دمه هند جیشل مشی په غاړه لري.
و موردل چې هند نن او سبا د جیشل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي کوربه دی، او په هغه بلنلیک کې چې د هند ولسمشرۍ له لوري د دغه هیوادونو ته د میلمنو د بللو لپاره استول شوی و، په د هند کلمې په ځای هلته بهارت لیکل شوی و. بل پلو بیا ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په هند کې د یوې سترې نړیوالې پروژې اعلان وکړي. دا چې دا پروژه د څه په اړه ده په دې راپور کې اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن به د هغه ترانسپورتي کوریډور یا دهلیز پروژه اعلان کړي چې هند له منځني ختیځ او بیا اروپا سره نښلوي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال جان فاینر وایي د امریکا، هند، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، اروپایي اتحادیې او د جیشل د نورو غړیو ترمنځ به د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې د کوریډور لپاره د تفاهم یادښت لاسلیک شي. د وویل دا پروژه خورا ستر پوتنشل لري، خو دقیقا نشي ویلی چې څومره. بایدن او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به دا پروژه د نړۍ په زیربنا کې د پانګونې لپاره د مشارکت یوه برخه اعلان کړي. د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې کوریډور د هیوادونو ترمنځ د انرژۍ د تولیداتو په شمول د سوداګرۍ لا ډېر امکان برابروي. دا ډول یو کوریډور کېدای شي چې د چین د یو کمربند یوه لار د سترې پروژې په وړاندې مقابله وي. فاینر خبریالانو ته وویل دا پروژه د هیوادونو ترمنځ د ډیجیټلي اړیکو، انرژۍ او سوکالۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په مراکش کې زلزلې په لزګونو کسان وژلې او په سلګونو نورې ټپیان کړې دي. د امریکا د جیولوژي سروې د ادارې په وینا د زلزلې د رښتر په کچه 6.8 درجه و. ورزو احمد شیبر ته چې همدا شیبر سره په سټډیو کې د شیبر صاحب کتا سید د غي زلزلې په اړه نور جزئیات راکړي.
فرد جان مننه. البته ستاسو په دغه مقدمه کې به دا خبره تصحیح کوم چې په وژل شوی هم په سلګونو دي. د مراکش دولتي تلویزیون نن دغه واد د کورونې 24 سرت په وینا خبر ورکړ چې د تیر شپې د زلزلې لامل لشت تر لشه 860 تنه مړه شوی او 602 تنه نور ټپیان شوی دي. د خبر لمخې ټپیان روغتونونو ته انتقال شوی دي. دا په تیر شپه جو لسیزو کې د افریقا په شمال لویدیځ کې پروت مراکش کې تر ټولو خونړی زلزله ده چې لومړی لوی ټکانې چې شپږ اشاریه اته درجه وو د شپې یولس بجې او یولس دقیقې سات شو، بیا نولس دقیقې وروسته د ریاشتر څلور اشاریه نه درجه بل زلزله وشوه. ویل کیږي چې د زلزلې مرکز د مراکش له شاره نږدې یو او بیا کیلومتر لري په اطلس غرونو کې وو، او د امریکا د جیولوجي سروې د معلوماتو له مخې دا زلزله اطلس اشاریه پنځه کیلومتره په مځکه کې دننه پیل شوه. د مراکش په شار کې خلکو له ویرې له کورونو بهر شپه تیره کړه. په دغه شار کې یو شمېر ودانۍ د یونسکو د لرغونو آثارو په لیست کې شامل دي، او ویل کیږي چې لرغونو ودانیو ته هم زلزلې زیان رسولی دی. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې په مراکش کې د 12 میلادي پیړۍ لرغونی جماعت قرطبه هم څه زیان اوښتې دي. په ځینو سیمو کې سړکونه مات شوي دي، یو نیم ځای بیا لغرونو او غونډیو کاڼي را شوې دي او لارې بندې کړې دي. د شورنې عملیات لا هم روان دي. د کورونې چارو وزارت وایي چې زلزلې د الهوس، ورز زاسات، مراکش، اسیلال، شیشاوه او تارودان په ولایتونو کې زیان اړولی دی. چارواکي وایي چې لغرنی او سیمو لا هم د تلفاتو دقیق معلومات نه لري، نو دوی اندیشنه څرګنده کړې ده چې د پلټنې د عملیاتو په ترڅ کې شاید څرګنده شي چې نور تلفات به هم اوشتي.
ډېر زیاته مننه احمد چیبر و چې په مراکش کې د زلزلې په اړه وروستي جزئیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا سپتمبر نه هم او یو لسمه د افغانستان لپاره خورا مهمه ورځ دي. نمرې ورځ چې د وګیا سمبلې لاته لسمه سره برابر ده، د مشهور جهادي قومندان احمد شاه مسعود تلین دی چې د جمهوریت نظام پر مهال به د شهید د ورځې پاتو ګلمنځل کېده. تفصیل په دې راپور کې.
د 2000 لومړی کال د سپتمبر په نهمه چې د تلې یا میزان له اتلسمې سره برابر ده، نامتو جهادي قومندان احمد شاه مسعود په داسې حال کې چې د هیواد د قلمرو پر څه د پاسه نوي سلنه طالبان واکمن وو، د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې ظاهرا له دو عرب خبریالانو سره د تلویزیونی مرکې پر مهال د کمرو د چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. لدې په کې دوه ورځې وروسته د سپتمبر په 11مه په نیویارک ښار کې د نړیوال سوداګرۍ د مرکز د دوه ودانیو او پلازمینه واشنگتن ډي سي ته نږدې د امریکا د دفاع وزارت د ودانۍ په ګډون په متحده ایالاتونو کې یو شمیر اهداف د تختول شویو الوتکو په وسیله پنخه شول. متحده ایالاتونو په دې تروریستي حمله د القاعده شبکې د هغه محل مشر اسامه بن لادن تورن کړ، او طالبانو ته خبرداري ورکړ چې نو ما وړای چې هغه محل په افغانستان کې اوسېده امریکا ته وسپاري. خو طالبانو چې امیرالمؤمنین هغه محل مولا محمد عمر وو د بن لادن لسپارلو ډاډه وکړه. لدې سره د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ د پرزیدو زنګونه وکړنګیدل، ځکه د امریکا د هغه محل ولسمشر جورج دبليو بوش د اکتوبر په 8مه په یو وینا کې وویل چې خپل ځواکونه ته پر افغانستان د بریټ امر کړی.
Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorists.
مازګر مو بخیر. د امریکا پاوځ زما په امر په افغانستان کې د القاعده پر تروریستي کمپونو او د طالبانو د رژیم پر پوځي تاسیساتو د بریټ د پایل هدایت ترلاسه کړ. دا په دقت سره سنجول شوی حمله د دې لپاره پلان شوی دی چې د تروریستي عملیاتو د ځالې پټوګه د افغانستان د کارولو مخنیوي وشي.
بشوویل چې د نړۍ شاوخوا څلوېخت هوادونه په دې عملیاتو کې امریکا سره مرسته کوي. په کابل کې د شپې 8 بجې او 55 دقیقې وي چې د امریکا د لومړنۍ بمی چاودنو غاک واوریدل شو. د امریکا د پوځي عملیاتو په پایله کې د طالبانو مشران له افغانستانه ووتل او نظامي و پرزید، او د القاعده شبکې مشر د هواد په ختیځ کې د سپین غره د تورې بوړې له مشهور لارې پاکستان ته ووخت چې په پټابات کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې تر وژل کېدو پورې حمل تاو. د امریکا له پوځي یرغل وروسته په افغانستان کې د شپږو میاشتو په مخه موقته اداره جوړه شوه چې مشري حمید کرزي کوله. موقت حکومت په لومړنۍ بیړنۍ لویا جرګه کې احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړ، او د سپتمبر 9مه یا د واګي اتلسمه د شهیدانو اونۍ ونوموله. لدې ورسته د جمهوریت نظام تر پرزیدو پورې بهر کال د مسعود د ترور ورځ د حکومت لخوا د شهید د ورځې په توګل منزل کېده، او د احمد شاه مسعود پلویانو به د کابل او نورو لویو خارونو په لارو کوڅو کې د دې ورځې د منځنې په پلمه خپل پوځي زور نندارې ته وړاندې کاوه. د د سیاسي چارو شننکي د برلین د کلتوري ډیپلوماسي د پوهنتون استاد اسحاق اتمر د سپتمبر له 11 وروسته د افغانستان تحولاتو ته د اشاره پترس کې وایي چې د سپتمبر د 9 او 11 پیښې له یو بل سره تړلې دي.
دا چې امریکا افغانستان ته راغله او دلته شل کاله پاتې شو، دا د یو مخکینی پلان تر مخې ترسره شوی او ځینې نور شواهد هم داسې ښکاري. خپله ځینې امریکایي تحلیلګران هم دغه خبره مني چې د دغو دواړو ترمنځ یو مستقیم ارتباط موجود و.
د 2004 کال د اکتوبر 15مه اسامه بن لادن چې هغه مهال لا ژوندی و په یو ویډیوي پیغام کې چې الجزیرې ټلویزیون خپور کړ د سپتمبر د 11 د حملو مسؤلیت ومنه، خو پر دې پیښه د نږدې 22 کلونو تر اوښتو وروسته د مسعود د قتل عوامل لا هم تت پاتې دي. د 2001 کال په پای کې د حامد کرزی په مشرۍ د موقت ادارې له جوړېدو وروسته د دې قضیه په اړه د څېړنو لپاره یو کمیسیون ته دنده وسپارل شوه او پر وروسته کلونو کې بیا بیا په دې اړه ډېرې ژمنې وشوې، خو د هغه نظام د واکمنۍ تر پایه د کتاب دا څپرکی بیا چا خلاص نه کړ. د احمد شاه مسعود ځینې نږدې ملګري وایي چې نوموړی دته د یو شمیر نږدې کسانو لخوا او د قدرت پر سر د لانجې د هڅو په ترڅ کې وشل شوی دی، خو په دې اړه کره شواهد هیڅ نه دی وړاندې کړي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهه چې مشري احمد مسعود کوي، اوس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، د احمد شاه مسعود له نظر شورا څخه پاتې میراث دی. نظر شورا د نویمه میلادي لسیزه د شمالي ټالوالې پنوم د هغه ائتلاف برخه و چې د طالبانو د حکومت پر ضد جګړه کوله. د مقاومت جبهه یو غړي شمس الحق اریان فر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د مسعود د قتل توتیا او د سپتمبر د 11 پیخه د یو زنجیر کړی وي.
در شهادت احمد شاه مسعود بدون شک طالبان
نقشی عملی دا احمد شاه مسعود په شهادت کې بیل شک طالبانو عملی وندلرله. خدا پروژه تر دې ډیره لوی و، ځکه دا احمد شاه مسعود شتون د دې سبب کېده چې هغه لړۍ چې په افغانستان کې غرزونه او مرزونه درلودل نشو کولای دل تراشي. دا چې ویل کېږي ل دننه څخه وجل شبه هسي خبرې دي.
خغلی آریان فروي چې مسعود په خپل ملګرو کې دښمنان نه درلودل، مګر د خغلی اتمر په باور مسعود د یو نړیوال پلان په اساس خود خپل ملګرو په وسیله وژل شوی دی.
احمد شاه مسعود د یو توتیا په نتیجه کې ترور شوی. دا توتیا د لوی قدرتونو د خوانه و او البته د ملګرو په همکارۍ دا توتیا تر سره شوی. ځکه پس له دې چې دی وژل کېږي، د هغه نه تر دې ننه پورې هم کله چې د دې ملګرو هم په قدرت کې و، د دې د دوسیې د تعقیب مسله هم داسې پټه پاتې شوې دی او په دې باندې هېڅ بحث نه دی شوی.
د سپتمبر 9 او 11 نه یوازې په افغانستان کې د جهادي ډلو او په سر کې د پخواني شمالي ټلوالې لپاره چې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي ډګر کې لوی ونډه درلوده، بلکې د طالبانو لپاره چې هغه محل پر دې هواد واکمن و هم خورا زیات اهمیت لري. سکل دا ورځ داسې محل را رسیدلې چې طالبان واکمن دي او پر افغانستان د واکمنېدو لپاره نه د مسعود د وګد محالو او ستراتیژیکو پلانونو څرک لګي او نه د هغې دیموکراسي چې امریکا او متحد حکومت د سپتمبر د 11 په نتیجه کې د نوي نظام تر راتلو وروسته د افغانستان لپاره غوښته. هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مورس خایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، سکار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
د مزوي زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2009 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسیګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړئ دا شی به مول نور سره شریک کړئ نو د ازادي رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلی کیسه چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41.
دویم نیمه ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان ونیس پروګرام لرو چې دا پروګرام درته په څو شیبو کې خبرو. خو تر هغې وړاندې ورزو د دې ساعت لنډو خبرونو ته. په مراکش کې زلزلې په لسګونو کسان وژلې او په سلګونو کسان وژلې او په سلګونو نورې ټپیان کړې دي. د مراکش دولتي ټلویزیون نن د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په وینا خبرو کړی دی چې د تېرې شپې د زلزلې له امله لږ تر لږه 1000 تنه مړه شوي او 622 تنه نور ټپیان دي. د خبر له مخې ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د مراکش چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د پلټنې د عملیاتو په ترڅ کې ښایي څرګنده شي چې نور تلفات هم اوښتي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی دی. د راپورونو له مخې اسلام آباد سردار احمد شکیب ته د تورخم د نښتې او په چترال کې پر پاکستاني پوځیانو د برید له امله اعتراض کړی دی. پاکستان وایي د چهارشنبه په ورځ په چترال کې پر پاکستاني پوځیانو هغو وسلوالو حمله وکړه او څلور سکلی ووژل چې د افغانستان له خاورې چترال ته داخل شوي وو. په تورخم کې هم په همدې ورځ د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ترمنځ نښته وشوه چې له هم د تورخم دروازه بنده ده. د خورونه نیوال پروګرام په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان او میرمنو ته د هغو خوړو د کمبود سره مخ دي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره پکارېږي. د خورونه نیوال پروګرام د خبره په خپل ایکس پاڼه کې کړې ده. یو ورځ تر دې مخکې د خورونه نیوال پروګرام د افغانستان د برخې مسؤل وحید الله مانی ازادي راډیو ته وویل که مرستې ورسره ونه شي په ژمي کې به د لرو پرتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستي یې کونډې کوي د سختو ستونزو سره مخامخ شي. او افریقایي ټولنې چې 15.5 په بخښنې سره چې 55 غړي هیوادونه لري نن د نړۍ د 60 صنعتي هیوادونو یا جشل غړیتوب یې ترلاسه کړ. د هند صدراعظم نندرا مودي په نوې ډیلي کې د جشل غونډې د پرانیستو پر مهال د افریقایي ټولنې د غړیتوب هرکلی وکړ. ویل چې نن د نړۍ د ستونزو د مخنیوي لپاره ګډو نړیوالو هڅو ته ضرورت دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غزیدلې ده.
دا عمان چې دی په دشت کې شنکيري غرونه کې بیا دوی خلک دلته راوي او چې کې د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
په بل لاپور کې به ووري چې طبي ډاکټران وایي د نشې تر پریښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیر بیا پر حافظه څو کال وروسته هم ناوړه اغیز کوي.
په خوا چې واز ما ډیره خپل حافظه و نو چې کله منشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو.
په یو مرکه کې به ووري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي.
په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغي ډیرې دي او خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډیر لیدل شوی.
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بې اعتباره یم.
کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مشان وړی وو.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو
ولی خدای دې خیر کی کرای والا بچړی دی.
دا پښتنه خو به زستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرېدو په حال کې ده او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشئی موادو په پروسس کې کار ځنې واخیستل شي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر 1.5 لک کیلوګرام ډیر د عمان پروسس شوي بوټي نیولې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپره شوي معلومات ښیي سخ کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرام ډیر ښیښه نیول شوي چې دا شمیرې په افغانستان کې د ښیښې د ډیر تولید اندازه ښیي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو تر اندېښنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د شیشې د تولید د ډېرېدو په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت لخوا خپره شوي معلومات ښیي چې عمان بوټي پخوا یوازې په غور بادغیس او فرا ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی، خو اوس د افغانستان 14 ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا د عمان بوټي او سپین رنګ مادې په اړه پر ایکس پاڼه خپره شوي معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې 6 کال د سط په میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 1,60,000 او 1,20 کیلوګرامه عمان بوټي نیولی دی. د فرا ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته د عمان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل:
دغه عمان چې دی په دشت کې شنه کیږي غرونه کې، بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبره شوی معلومات شي چې دوی 6 کال یوازې د اسد په میاشت کې په کابل، کندهار، روزګان، هلمند، فرا، غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس یو شتکار خانی ویجاړی کړی دی. د غور ولایت اوسیدونکي محمد جلال چې په خوای د عمان کاروبار کوي ازادي راډیو ته وویل چې بیا وزله خلک عمان بوټي له غرونو او دشتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشاکونکو خرڅوي.
مردان قریب میرند کور روزنه مصرف یامي
کوي. بیا وزله خلک غرونو ته ځي، دا بوټي راوړي او موږ له دوی څخه من په 500-160 روپۍ رانیسو. اوس د خلکو ګټ همدا ده، بل کاروبار اوایت نشته. موږ کمیشن کاران یو او رانیسو. ډیره برخه یې هلمند او کندهار ته وړل کیږي. نه پوهیږو چې څه شی زین جوړیږي. دلته موږ رانیسو او لوی قاچاق کوونکي راځي او زموږ څخه رانیسي.
دی نفر می ازمو میگیره. اینجا قچاورو کلانه دیگه.
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده لاسته راځي چې کیمیاوي نوم یې ایفیدرین دی. د ایفیدرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوال بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډیرېدو ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبرې شوې شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو 6 کال د اسد په میاشت کې 1,400 کیلوګرام شیشه نیولې ده. دا شیشه داسې مهال نیول کیږي چې د 1,400 شمسي کال یعنی پوره یو کال په بهیر کې 1,502 کیلوګرام شیشه نیول شوی و. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 2014 میلادي کال کې 40 کیلوګرام شیشه نیول شوی چې د ټوخلي د شربت په مرسته جوړ شوی و. خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډیریږي، په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورځ په ورځ سره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلنی راپور کې خبرداري ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شیشې جوړولو په برخه کې په لوی هیواد اوښتې دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د 2 کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغیزې پاتې کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي. هغه معتادین چې درملنه یې سوي د عصبي ستونزو او حافظې د کمزورۍ له امله شکایت کوي وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمن کړی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې بچا کوي یا د
شعیب احمد چې یو کال کې نشې پریخي وای، هغه وخت چې د پهنتون محصول وکڅ هم په ژوند کې ډېر ستونزې درلودي، خو بیا هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کې چې شعیب احمد نشې پریخي، خو وسې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دی او حافظه ور کمزوري کړې ده.
د شیشې داسې او زرنا کنه نشد چې مغه یو ځلې اوس کوي دا ته چلو 1 ساعت دغه خوب نوي، نو دا حساب نه ډیر کمزورې کړې ما. پوخه یو کار چې بچا کوي یا د کسب دلاره یا د تحصیل دلاره، نو هغه به ډیر زر ما سفته په مخ کې. نو و چې د 15 دقیقو پاس یا 10 دقیقو پاس اگر نه هیڅ شي
د متادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشوي موادو د تشخیص مجهز او پرمختللې لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشوي موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د متادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی له یو کال راهیسې نشه پریښې ده. دوی وایي کله چې دوی پخوا نشه کوله، د نشوي موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشي په حالت کې وضعیت خراب و.
په خوا چې واز ما ډیره ښکلې حافظه وه، نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډېرې مخکېنۍ خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبي څه وخورم بېګاله راغېږي.
مخکې به چې متود نه وم، هلته هر کار مې کړی شو چې متود شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو فیصدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دیرش فیصده نشو کړی، ځکه چې مونږ بچکله خمار شو نشه بیا نه ونو. بس هیڅ
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغیز په اړه د متادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشه یي مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشه یي توکي کله چې یو فرد هغه نه یاد دود شکل او یا تزریقي شکل لغنه استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بد اغیز لري. بد اغیز په عصبي سیستم باندې دی چې کېدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم متادین باید د 45 ورځو لپاره بستر کړل شي، خو ډاکټران کورونی ته توصیه کوي چې د 2 کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر لمنځه نه ځي. د متادینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشې پرې خودو 2 کالو وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفې ته ځي، کومه استراب یا کوم افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د ذهن کې کاری فکر نه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ په شوبه کې وایي دور نه لذت وړي، د تاغو نور نشي مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفې ته ځي کورته هم متدین ویني دغه مواد مخدر افکار رو تجونده کیگی.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې احتیاط یو ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پریښودو وروسته هم تر ډیره وخت د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور به ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. تیوی چړنی خی چې جګړې د نورو ځانونو ترڅنګ د احتیاط لامل هم ګرځي، او د جګړو په بهیر کې ډیری هغه ځوانان په نشو اخته کیږي چې له کورنۍ او خپلوانو څخه لرې د جګړې په لومړۍ کرخه کې وي. دا چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي، د جګړې په لومړۍ کرخه کې معمولا کوم ډول نشې مواد کاریږي، څنګه کېدلای شي چې د افغانستان غونې نارامه او جګړه ځپلې هیواد کې خلک له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د متادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي، او په پیل کې مو پوښتله چې د نشه یي موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکه لري.
جګړه په انساني ټولنو کې د بلویو ناورینونو لامل دی. نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډیره نږدې اړیکه لري، مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي، د جګړو په لومړیو کرخو کې پاتې شوي دي، هغه کسان چې په خپلې د خپل ملګرو مرګونه ټپی کېدل او د وینو بهیدل لیدل دي، دوی له ډیرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کیږي. خپل د نورو انسانانو د وژنو لامل کیږي، د وینې د بهیدنو لامل کیږي، او خپل د وژل کیدل او ټپی کیدل او اثرات له مستقیم ګواښ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغي ډېرې دي، او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هر بل ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېره ځورېدلې ده، او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي، په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولې نشو ته مخه کوي؟
نو دې عواملو ته په کتلو سره چې یو څوک لډیر خطرناک رواني ټروما یا رواني صدمې سره مخ وي او لبل پلو په داسې یو سخت محیط کې گیر وي چې د هغه لپاره د خوراک د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډیر کم وي، دغه کسان تر ډیره مخدره موادو ته مخه کوي ترڅو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لومړیو کرښو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشه یي مواد استعمالوي؟
له ډیرې پخوا هغه کسان چې جګړې ته لیږل کېدل هغوی ته د ښه جنګ کولو په خاطر د ډیرې انرژي د درلودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکولو نه نیولې بیا تر کوکاینو او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي او د دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بې خوبیو د زغملو توان ورکړي او د بې تفاوتي احساس ورته رامنځته کړي تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډیر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډیره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي یا مثلا په معقد اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سختو شرایطو کې ورته دا خلک ډېر علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې له دې سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامي کسان نشو ته ډېر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي او له لوړو خطرونو سره له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی د مخدره موادو سره د مخدراتو له استعمال سره ډیر زیات مخامخ کیږي او په ډیر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامي کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لري وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پریښودلو کې کومک وکړي او ډیره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لري ژوند کوي، تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډیره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرخو کې په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې و عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډیرو خطرونو سره ځانونه مخامخه وي.
آیا یوازې په جګړه کې ښکېلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغېزې کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنګي جرائم، اکثره ملکي تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغیز لاندې وي او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن او د دوی هغه احساس چې دی عادي انسان دی او هغه عواطف چې عادي انسانان لري د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه لمنځه ځي او تر ډیره دغه جنګي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظه خپل توازن له لاسه ورکړی وي او له مخدره موادو په استفادې محتاط شوي وي. نو په دې اساس دا یوه ډېره پیچلې او ډېره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنګ ځپلو ټولنو کې، په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوي ډیر کار او ډیرو منابعو ته ضرورت لري. ولی اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړه شي او د وقایې د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې، په کلیو کې، مختلفو اقشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته مواد برابر شي تر څو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني او خپل کورنۍ، خپل ماشومانو او خپل ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي تر څو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
ترنو اوریدونکو، تاسو لازاد رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکو نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نه اهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سوم. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کړي او په هغو یې نشه یي مواد رانیولې دي. دا چې نعمت الله لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
زه یو ورځ هم نسي رخصتي راغلی وم کور کې، اوس زموږ یو همسایه وه، د غلط ما ته وویل نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا وعدو د سایلو ته به ډېر تلمه، بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې، هلکان شیشه وه. بیا ما ته وویل که وروره شراب مرام نشه قریض به بېرته ما پي. ما ته وویل که شیشه وهې خو وه، یو لوګای دو لوګای دا ډیوال. بیا ما ته وویل که وه څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل هغه نریس ته رو 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 شاپ مو ورته کېده تر دغزي پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل فیصله اغېزه وکړه. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و، زما ډېر قدر و عزت و، د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو. زه پخوا وظیفه کې وم، وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه. زما غاښونه یې راته خراب کړو، زما فکر اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو، داسې ورشو که خپل پلار مور راته لاس شو که خدای پاک دې کاشکه را کړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشه کې مې غلا کوه، مجبور به وم کور کې پیسې به نه راکول، ځینې پیسې که راسره به وې هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر کې دي، دا په دې 500 روپۍ 100 روپۍ باندې نه کېږي. همدا د خلک کورو ته به ځان مې اچول، کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مو شیان وړی وو، بس مجبور به همدا کار وکړم. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم، ډېر بس هغه ساقیانو ته راغلم، هغه هم ماته شی رانه کړو، نور د کور نه مې شیان اخیستی وو، بس کور نه م پاپه فراري ومه. خو بیا همداسې مجبور شوم، لاړم یو کور کې ننوتم، د کورو نه یو دوه بسکر وویست. هغه بسکران 5000 قیمت وو، ما نه سړی په 5500 روپۍ واخیست. دا خاطره مې دا خپل ځواني مې ده، خپل ژوند نه پېژنو، خپل مور پلار احترام نه پېژنو، یو ښه لار باندې نه پوهېږو، کوروره ښه لار کومه ده، خرابه کوم ده، د آخرت هم په هم نه یي، بس په خپل حالات کې نه یو، نور خپل زندګي مو خرابه ده. همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه دي لندن کې، فرانسې کې، دلته قبولي دي. زما وړکی ورور دی، یو نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده. مشر ورور هم ما ته ویل که ته راځه زه دلته غواړم، زه لاړم تر ترکیې پورې، خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه. په دروغ مې ورور ته ویل که زه یې راته مارج کړم، او زما زړه په تنګېده. خو مواد نه پیدا کېده، ډېر په سختۍ به پیدا کېده. بېرته راغلم ایران ته، ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته م چې لاړ شي، هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړې کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخام مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې، یو $500,000 وو، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کرایي کور له خاوند سره قرارداد کړی او کور ته ورکړه سوی وي، خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کډه بار کړي او د کور ور خالی کړي. دا چې د کور خاوند ولی کمال له کوره شړي، اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی راغلم څه دی راته ویل
دا زمون په کور کې چې بکره اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نوی را کده شوی دی.
نو تاسی ولی زمون کور داسی چا تا پا کرای ورکوی چی نی پیجنی؟
نو زخو پا کور کی ناسای ما زی چی پیجنم؟
نو زخون دا سوم یاشت مسافرم کور چا پا کرای ورکده دی؟
کور خود تا رهنما والا تا ویلیو چی پا کرای ورکی آغوی پا کرای ورکده دی.
رهنما والا دی خود خوار کی زمون کور دیر بد سڑی تا ورکده دی.
څنګه بد سړی ته ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړی چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحقه ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیه پام کوه چې جنجال ورسره ونه کړې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
و علیکم سلام حاجی صاحب. ستړی مشی؟
تم ستړی مشی سال لخی جوړ په خیر.
شکر مننه. راځه راځه حاجی صاحب دغه مخامخ چوکۍ کینه.
سمه ده دا کینم.
حاجی صاحب څنګه جوړ یې؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی بوی چې ستا کور می په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه می ورکړی دی.
ستا دې د خادۍ لوړه کرایه شي تر داسې سړي چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو باید زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمیره خو درسره وه. ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړي ته ورکوم.
ښه خیر اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
وروره دا سړی پوډري دی نوره بدي لا څنګه یي؟ زمون گاونډیان په نشو اخته کوي غلاوی کوي شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی حاجي صاحب. زما سره اسناد شته قرارداد یې را سره لیکلی دی شاهدان لرو دا کار نشي کولی بېغمه اوسه.
تا چې کور ورکړ څنګه سړی و؟
سپین ږیری سړی و. ښه مبارکه سپینه ږیره یې درلوده.
وا وروره دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسیږي.
څه شی دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی که نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده زه یې وینم ته بېغمه اوسه که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري. ته ودرېږه چې بیا دروازه ور
صبر وکړه. دا ځای ته راغلمه دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام وروره. ښه یې
ورور که ته مې ونه پېژندلې. خیریت خو وه؟
او خیریت دی. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولې؟
زما نوم سید محمد دی رهنما والا یم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایې اسناد یې د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما انډیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چاته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي. وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهېږم. کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یاره ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده کور خالی کا. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
تیرو راستا نویشم خو
چه زن بون که ستا ترات لو پات که دشم خوچ زن بون که ستا ترات لو پات که دشم خوچ زن بون که خوچ زن بون که خوچ زن بون که خوچ زن بون که خوچ زن بون که